یا د ماس میډیا کمپاین شروع کړی دی، تاسو به شاید لیدلې وي چې د تلویزیونونو د لارې هم همدغه د اوسپنې فولیک اسید د برنامې په ارتباط باندې خلکو ته خبر ورکول کېږي، هم د راډیوګانو له لارې یو ترانې په شکل یا د سندرې په شکل باندې دغه موږ هغه ټي وي او راډیو سپټونه جوړ کړي، تر څو هغه آماز هان یا د خلکو ذهنونه د منفي نه مثبت طرف ته لاړ شي او دغه ګولیو څخه په منظم ډول استفاده وشي.
له دې وروسته څه پلان لري چې د عامه پوهاوي په برخه کې به تاسو څه کوئ تر څو هغه خلک چې همدا اوس هم د دوی په ذهن کې دا خبره ده چې دا ګولۍ موزر تمامیږي، هغوی په دې وپوهوي چې نه دا ګولۍ ګټورې دي.
د عامه پوهاوي پر دې باد باندې نه تنها د ټي وي راډیو سپټونه موږ تیار کړي دي، نه علاوه موږ هغه معلوماتي پاڼې چاپ کړي دي چې هر شاګرد ته په مکتب کې ورکول کېږي، د والدینو لپاره هم چاپ کړي دي چې په هغه کې مکمل د اوسپنې فولیک اسید د کموالي، د کمخونی اضرار، د دغې په اهمیت، د اوسپنې فولیک اسید د ګولیو په ورکول په اهمیت مکمل معلومات هغوی ته موږ ځای په ځای کړي دي، په مکاتبو کې شاګردانو ته ویشل شوي دي. د دې نه علاوه موږ هر مکتب ته راهنمو دي لارښو په شکل باندې د استادانو لپاره هم یو ټیکنیکل یا تخنیکی راهنمود لارښود هر شاګرد لپاره چې هر شاګرد ته ورکول کیږي، په هغه کې مکمل معلومات پکې شته چې دغه شاګرد د ټابلیټ نه بغیر که دغه ټابلیټ سبا نه وي نو دا د کوم غذایي موادو څخه استفاده کولی شي تر څو په کم خونه باندې اخته شي، ځکه چې د اوسپنې فولیک اسید ګولې ورکول په هفته کې یو ځلې دا د وینې د کموالي یا د کم خونې موقتي حل لاره ده، دایمي حل لاره دا ده چې زموږ ټول وګړي نروي کې خځوي بالخصوص همدغه ګروپ چې دغه خلک ډېر اسی پذیره دي، یعنی ډېر په کم خونه باندې اخته کیږي، دوی باید مختلف غذاګانو څخه استفاده وکړي، هر وخت د غذا څخه استفاده ونه شي، د غنی شوو غذایي موادو څخه استفاده وشي، ایډین لرونکي مالګې څخه باید استفاده وکړي. یعنی د اوسپنې فولیک اسید ګولې په هفته کې یو ځل دا د وینې د کموالي موقتي حل لاره ده. د دې لپاره چې دوی غواړي چې په دایمي شکل په کم خونه باندې اخته نه شي، باید د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده وشي. ځینې مواد چې د غذایي موادو د اخیستلو په وخت کې باید د هغې څخه استفاده وشي، مثلا د دې په خاطر چې اوسپنه ښه جذب شي، د ویټامین سي څخه باید استفاده وشي، د دې په خاطر باندې چې اوسپنه ښه جذب شي باید داسې مواد دي چې هغې څخه استفاده ونه کړي، لکه چای، ګاز لرونکي نوشابې، چې دا د دې سبب کېږي چې دغه په غذایي موادو کې شته اوسپنه یا فولیک اسید چې دي د هغې جذب کموي.
که چېرې دغه ګولۍ چې په ښوونځیو کې په وړیا ډول زده کوونکو ته ورکول کېږي دا ونه خوړل شي، د دې پایله به څه وي؟ څومره به دوی زیان وکړي؟
ګولۍ چې ورکول کېږي د تداوۍ په خاطر نه دي، بلکې دا د وقایې په خاطر دي، د کمخونې د وقایې په خاطر دي. د دغه برنامه یا د په هفته کې په اونۍ کې د اوسپنې فولیک اسید یو ګولۍ ورکول دا دوه هدف لري، یو لنډمهاله هدف دي، یو اوږدمهاله هدف دي. لنډمهاله هدف دا دی چې یو ماشوم باید د مور څخه کمخونه پیدا نه شي، یعنی هغه د کمخونه یا د وینې د کموالي بین نسلي کړی ماتول زنځیر زموږ د دې برنامه یو د هدف دی. بل داسې دی چې په اوږدمهاله کې باید موږ تغذیې له نظره یو سالمه ټولنه ولرو. نو که یو طرف نه زموږ ساسو ټولنه غریبه ده، د هغه غذایي موادو څخه استفاده نه کوي چې هغه اوسپنه فولیک اسید لري، یو طرف د غذایي موادو څخه استفاده نه کوي، که بل طرف د اوسپنې فولیک اسید ګولیو څخه استفاده ونه کړي په کمخونه باندې اخته کیږي، نو مخکې دینه چې دوی په کمخونه باندې اخته شي باید د دغه ګولیو څخه هم استفاده وکړي، دې سره په څنګ کې باید د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده
وکړي. بله، تاسو مشوره کورنۍ او غنجونو ته چې دوی په ښوونځي کې دي او د ګولۍ ورکول کېږي دوی نه غواړي چې وي خوري څه ده؟
زما اول قدم کې شاګردانو ته او په دویم قدم کې والدینو ته دا توصیه ده، پیشنهاد ده چې دغه ټابلیټ یا دغه ګولۍ چې ورکول کېږي د هر نگانه د مسؤلیت دي، دا د دوی به خیر دي، دا د دوی د آینده لپاره، چې هم دغه انجونې دي چې د پنځم تر دولسم سم پورې مکتب کې دي، عمرونه د الله سنت نونه سکولو پورې سبا ورځ هم دغه مورګان کېږي، نو مخکې دې نه چې دوی میندې شي او ماشوم راوړي او ماشومې ټولنې ته کمخونه وړاندې شي، یعنی مایو بلر شي، که زه وایم چې هغه مورګان چې هغه کمخونه وي د حمل په دوران کې ماشومې نړۍ ته راځي، د هغوی زکاوت پنځه نمرې د هغه ماشومانو په نسبت باندې چې نسبت نورمالي مونه پیدا کېږي هغه زکاوت ذریبې کم وي. نو زما د دوی څخه دا تقاضا ده، غوښتنه ده، پیشنهاد مې دی ورته چې په هفته کې دغه ګولۍ چې کوم ورکول کېږي دوی د پاره وړیا دي. ولې که زه تاسو ته وایم چې دغه یو ټابلیټ یو ګولۍ چې په هفته کې شاګرد رسیږي په 15 افغانۍ باندې تمامېږي، چون وړیا دي نو دوی د سیاحت ډېر اهمیت ته نه ورکوي، خو چون مایکرونیوټریټ یعنی کوچني غذایي موادو جملې څخه دي، یعنی نوم یې وړوکی دی خو اهمیت یې ډېر زیات دی، دې په خاطر باندې چې ټولنې ته یو سالم او نورمال ماشوم کوچنی وړاندې شي باید اوسپنې فولیک اسید ګولۍ څخه په هفته کې یو ځلې او د مختلفو غذاوو څخه استفاده وکړي.
ډېره مننه. خیر اوسې.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبرې د نجونو د کمخونی پاکله او دا چې څه باید وشي واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوڑا ان کے فرشتہ مرسل
ټولو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
یو خو کرایه خپل ډیره قیمته ده، او بیا چې راهنمای معاملات تم زولته نو دومره لوړ کمیشن چې د $200 څخه نیولې به تر $300-$400 پورې دی کمیشن اخلي.
د یو تن خبرې مو واورېدی چې د معاملاتو د لارښوونې دفتر له لوړ کمیشن څخه یې شکایت درلود. آیا کله اړ شوي یاست چې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر له لارې کور پګرو یا کرایه ونیسئ؟ نن په همدې هکله غږیږو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې وایي د رهنما له ډېر کمیشن او ځینې وخت یې له فریبکاریو څخه تنګ دي. د رهنما له یو خاوند سره هم غږېدلی یو، د عدلیې وزارت سره مو هم د خلکو شکایت شریک کړی او په پای کې تمثیلي ټوټه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوردونکو، د افغانستان اکثره خلک شخصي کورونه نه لري، نو ځکه اړ دي چې د ژوند کولو لپاره کور په کرایه یا ګراو ونیسي. د معاملاتو د لارښوونې دفتر ته ورځي او د کور غوښتنه کوي، خو ځینې وخت به داسې ستونزو سره مخ کیږي چې د کور په نیولو پښیمانه شي. کله د کور د خاوند او همسایه ترمنځ جنجال وي، کله هم د معاملاتو د لارښوونې دفتر د خپلې ګټې لپاره دواړو خواو ته دروغ وایي. اکثره د معاملاتو د لارښوونې دفترونه د قانون په خلاف له دواړو خواو ډیر کمیشن اخلي. د عدلیې وزارت په وینا د معاملاتو د لارښوونې دفتر د کور په ګراو او خرڅولو کې 1% حق لري چې کمیشن واخلي، او په کرایه کې د 15 ورځو پیسې چې نیمې د کور له خاوند او نیمې له کرایه نشین څخه کیږي باید واخلي، خو دوی د 1 میاشتې کرایه اخلي. په دې هکله د څو تنو ښاریانو خبرې اورو.
مسعد فیروزه او سید محبوب اوسیدونکي د قلعه زمان خان یم او شکایت لرم د رهنمانه چلک او قوالی مسانه ورکی وینه چې د بل چا د کور دی، او رهنما والا بیخی په جنجال او کمیشن خپل اخلي. رهنما والا باندې بیخی اعتبار نشته.
زمانوم نظیفه جلالی دی، د بدخشان ولایت یو خفیلن کابل کې اوسیم. د ځای په خاطر باندې مشکلات پدې باندې ډیر دی، کله چې موږ غواړو خپل د صنعتي دستګاه لپاره یو کور ونیسو په کرایه باندې یا د بودواش یو ځای ونیسو، یو خو کرایه خپل ډیره قیمته ده، او بیا چې راهنمای معاملات تم زولته نو دومره لوړ کمیشن چې د $200 څخه نیولې به تر $300-$400 پورې دی کمیشن اخلي، خپل د دوو جانبو څخه چې هم د کور د صاحب څخه شي او هم د دې میرمنو څخه شي.
نوم میرزمان دی، زه شرکت رئیس یم. دغه رهنماګانی چې کمی دی دغه ټول فریبکاری کوي. د یو کس نه پیسې اخلي، یو جیداد په 4-5 کسانو باندې پرودي، فریبکاری نه ټول ډکی دي. د رهنماګانی دروازه باندې لیکلي دي رهنمای معاملات سره جوازم نه لري.
په کابل کې د یو معاملاتو د لارښوونې د دفتر خاوند محمد اقان سار وایي چې د عدلیې په وزارت کې یو څه پیسې د ضمانت په شکل تحویلوي. د دوکان کرایه لوړه ده، کار لکه څنګه چې مخکې و هسې نشته، نو دوی مجبور دي چې ډیر کمیشن واخلي. نوموړی وایي چې اوس هم لږ پیسې اخلي.
سابق جوازی که ما میگرفتیم قیمت جواز ما 510 افغانی بود. آل اینمی تضمینی که اولا برو کرده
بخواز موږ د جواز قیمت 510 افغانۍ و، خو چې تضمین هم ورسره یو ځای شوه، ل 500 لکونو زیات پیسې باید تحویل کړو. دا پیسې موږ د امانت په شکل تحویلو، بیرته یې راکوي. مګر د فتن خو یې موږ ته برابرول سخت دي. ټول خلک فکر کوي چې د معاملاتو د لارښوونې دفترونه له فساد څخه ډک دي، چل فریب او دوکه کوي. شاید یو شمیر هم داسې وي، مګر ټول رهنماوي خو غلطي نه کوي. دا د خلکو مسؤلیت دی چې لومړی ځان د معلوماتو د لارښوونې د دفتر په حق له پوکړي چې جواز یې قانوني دی کنه، بیا د معامله وکړي. شخصا لمانه خو تر اوسه چا شکایت نه دی کړی. له دې وروسته هم داسې کار نه کوم چې د جانبینو رضایت نه وي.
د ډیر کمیشن سربیره خلک شکایت کوي چې د معاملاتو د لارښوونې دفترونه ورسره چل او فریب کوي، پردي کورونه خرڅوي یا غلطي قبالې ورکوي. په دې اکله د کابل د کارت سخي اوسیدونکو اجمل وایي
دلته یو راهنمای معاملات و چې د یو سړی ورغلی و ګروي کور پوښتنه کوله، هغه ته پردی کور ښوولی چې دغه کور په ګروي تا ته به زه درکړم. یو بل نفر یې تیار ورته کښنولی و په دا راهنما کې چې دغه د دې کور صاحب دی. کله چې دا سړی کښنولی و نو دغه ګروي کور یې سړی ته ورکړي 15 لکه افغانۍ ځینې واخیستلې. کله چې د دې کور صاحب خبر چې راغلی، دې سړي ته وویل چې دا کور خو زما دی. ده وویل وایي ما تا په ګروي نیولی دی. چې کله مسله حوزې ته ورسېده، حوزې کې اصلي فیصله دا وسله چې هغه